ماشاءالله ډیو دازم تاسو کوربه اسره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. کومېرم خبرونه سرټکی د تورخم سوداګرو په پاکستان او افغانستان غکړې چې دوړخیزه تجارت له سیاسي او امنیتي اختلافات لري وساتي. د ورغزو سیدونکو د سیمې د فعال نجیب ورغزی د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړي. په ترکیه کې جنگیدونکو کورد وسلواله ډلې اوربان اعلان کړي. او زه خبرونو تفصیل د تورخم سوداګرو پر پاکستان او افغانستان غکړې چې دوړخیزه تجارت دی له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد چنوري د پروري په 28مه مشالي دوته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو عملات تجارت ډیر اغیزمن شوي. د ویل دوړو هیوادونو باندې موږ غکبو چې خپل منځي ټول ستونزې د خبرو تر لارې حل کړي او تجارت ته د هر سیاسي او امنیتي لانجې نه لري وساتي، ځکه چې د سر په زورګونه ورنۍ تړلې دي. دبر سال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم لارا لا هم تړلې ده. په ټرمینل کې لزګونه مالک دونکو گاڑی سار پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان یو انتظامی چارواکي چې لرسنۍ سره د خبرو اجازه نه لرله د پروري په وشتمه د نومنه خول په شرط مشالې ډوتول چې د وره بیا پرنيستو په لړ کې له هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د لارې تړلو یو اونۍ پوره شوی. پاکستانی ځواکونه ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د پروري په یو وشتمه په سپری نقطه کې په لنجمن ځای کې پوسټې جوړولي. بلغه په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري به له خبرداري لار تړلې. د بر جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي له ټانګ څخه لدې ته د خپلو دفترونو په منتقلولو یې کار پیل کړی. د لدې سیمې مرستیال کمشنر انیس الرحمن نن مشالې ډوته وویل چې په لدې کې د ضلع انتظامیه د دفترونو لپاره به خپله ودانۍ جوړوي، خو د په خبره دوی اوس هلته په تحصیل ودانۍ کې په عارضي توګه د دفترونو لپاره بندوبست کوي.
زر لاداتا وو دریمی او پلاداکش دی ضلع هیډ کوارټر تعمیر کول دی پورا فند منظور شوای دی. پلاداکش وو دی ضلع هیډ کوارټر جوړیږي او دا وخت دی تحصیل لادا عمارت وو دی ضلع انتظامیه دفترونه مرکز وی.
دبرسال کدا چې د بر جنوبی وزیرستان زنو مشرانو د جنوري 15مه ل مشال لوسره په خبرو کې له حکومت غوښتي وو چې د ضلع مرکز دی لټان څخه لدیتا منتقل کړي. د سیمې خلک وایي چې لدا له جغرافیوي لهذا د بر جنوبی وزیرستان خلکو ته نږدې ده او که حکومتي دفترونه هلته ولګول شي نو د خلکو ستونزې به ډېرې کمې شي. وزیر اعظم شهباز شریف د رمضان پیکج اعلان کړی چې تر مخه به یې په ټول پاکستان کې له 40 لک کورنیو سره مالی مرسته کیږي. په اسلام آباد کې د روزې پیکج پرانستې په موخه وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په لومړۍ نیټه وویل چې هر کورنۍ ته به د ډیجیټل یا برېښنایي بټوې له لارې 15,000 روپۍ لګول کیږي. شهباز شریف وویل چې حکومت د دې پیکج لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړې کړي دي. د خبر پښتونخوا حکومت هم سږ کال د مستحقو کورنیو لپاره د روزې او اختر امدادي پیکج اعلان کړی. خبر پښتونخوا حکومت وای په ټوله صوبه کې بعد د 1 ملیون څخه زیات کورنۍ سره مرسته کوي او هر مستحق کورنۍ ته به 10,000 روپۍ ورکوي. دا پیسې به د روزې له 15مې وړاندې د ایزی پیسا له لارې کورنۍ ته لیږدول کیږي. په پاکستان کې له حکومتي اعلان سره سم سبا لومړۍ روزه ده. او په ترکیه کې له 13 کلونو راهیسې جنگیدونکو کورد وسلوالو د ورځې وروسته له هغې اوربان اعلان کړی چې بندي مشر یې ویل چې ډله یې باید وسله کیږدي. د کارګرانو ګوند پی کې کې وسلوالې ډلې سره تړلې رسنۍ فرات خبري اجانس د مارچ په لومړۍ نیټه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویل موږ د امن او جمهوري ټولنې لپاره د خپل مشر د غږ عملي کولو په خاطر له نن څخه اوربان اعلانوو. د دوی اشاره د خپلې ډلې مشر عبدالله اوجلان ته وه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا په بند کې دي. ډلې زیاته کړه زموږ هیڅ ځواکونه به وسلوال اقدام ونه کړي تر هغه چې برید ورباندې ونه شي. کورد وسلوالو د ترکیې په مشرقي برخه کې شاوخوا 40 کاله د خپلواک دولت یا خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې. د فروری په 28مه د کور د کارګرانو ګوند زنداني مشر عبدالله اوجلان پر خپل وسلواله ډله غږ وکړ چې خپل وسلې کېږدي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هرکلی وکړ، ویل چې دا د ترګری څخه پاک ملت د جوړولو یو پیل دی. او اخیر خبر د سپورټس، د کرکټ د اتلانو جام په سیالۍ کې جنوبي افریقا انګلستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او سیمه فائنل ته لار پیدا کړه. د کراچۍ په ملي لوبغالي کې نن د مارچ په لومړۍ نیټه ترسره شوې میچ کې انګلینډ لومړی بیټنګ وکړل او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې یوازې 109 رنزونه جوړ کړل. جنوبي افریقا دغه هدف یوازې په 1.5 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړل. همدې سره څلور لوبډلې سیمه فائنل ته په وتو کې بریالۍ شوې. له ګروپ ای څخه نیوزیلینډ، هند او ګروپ بی څخه آسټریلیا او جنوبي افریقا. د اتلانو جام د سیمه فائنل میچونه به د مارچ په 4 او 5 او فائنل به یې د مارچ په 9 کېږي. خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، تاجران او عام خلک وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازې بندېدو لکبله لډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
ماشینونه میرا ور کړی کابل ته رواني، موږ دا غواړو د الله خلاصي تکلیف خو زیاته چې نه دي کې نه سوجه ستا او نه دي روټي څه بندوبست او خرچې مرچې مرا ختمې دي.
د نو خار په کوړي مدرسه کې د 14 وروستي معلومات هم درکوو.
نه دا بس ټول ته اوس پته ہے، ټول جماعتوں مذہبی جماعتوں سیاسی ٹولو تو پتہ ہے چدا ٹارگیٹ کی گی ادی دا پارا ہوئے لا عمل پکار دا چی امن وی نامن سر ہر شے حل کی.
او د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پیټرولیم مصنوعاتو بای رټټی کړي، خو عام خلک وای
دی بارہ کی ہو عوام ته اس فائدہ نشتا، اس فائدہ زکا نشتا چې کلا پیٹرول ارزانی گی یا ڈیزل ارزانی نو هغه سره نه کرایا نه کمیږي.
نور هم یو شون موضوعات لرو لمشال رادیو سره سي. او سمو د خبرونه لمړی موضوع اوریدونکو، په داسې حال کې چې تورخم دروازه د 13 ورځو رهیسې تړلې پرته ده، د تورخم د سوداګرو اتحادیې په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې خپل منځي لانجې د مذاکراتو له لارې هواری کړي او لاره پرانیزي. دوی وایي دواړو خواو ته په سلګونو ګاډي ایسار دي او ولس د ستونزو سره مخ دی. پاکستاني ځواکونو ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د فروری په 1 په سپری نقطه کې په لنجمن ځای کې پوستې جوړولې. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لوري بیل خبرداري لاره تړلې. په دغه اړه تفصیل د فرهاد شینواري په دې راپور کې.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټری واحد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی پاکستان او افغانستان ټولې کشالې د مذاکراتو له لارې سره هواری کړي او دواړخیز تجارت ته نه اغیزمنوي.
کار دا چې دواړه پلو څومره چارواکي وي چې دا کوشش وکړه چې هر قسم د دوی په خپل منځ کې تحفظاتي چې هغه سره ډایلاګ د مذاکراتو په ذریعہ باندې حل کړي او ټریډ تر یو دا تجارت چې کومه دا یو سایډ ته ترکیب یو طرف ته ترکیب ځکه چې په دې کې 2-3 زره 4 زره کورنۍ چې کومه کنه دا متاثر کېږي او ډېر زیات نقصان رسي.
د تورخم دروازې بندېدو له امله د خیبر درې په لار د مالونو ډک په لسګونه ګاډي ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بند دی او دواړو خواو ته څوک سفر نشي کړای. د خیبر درې په لار خپل ګاډي سره ولاړ یو افغان ډرایور سلام جان مشال ریډیو ته ویل چې سخت کړاو سره مخ دي او په کار ده چې د تورخم دروازه ورته خلاص کړل شي.
ماشینونه میرا ور کړی کابل ته رواني، موږ دا غواړو د الله خلاصې تکلیف خو زیاته چې نه دي کې نه سوجه ستا او نه دي روټي څه بندوبست او خرچې مرچې مرا ختمې دي. ګاډي مو جانا کټیرو نه داسې پړسېدل را پړسېدل بیټریانې شارټ دي. دا مشکلات مقتدینو کدا لار کلاس نو ډیره مهرباني بې دا سامانونه مراوړي د کور دی پاره د روز لکه د روزما دي بر کابل ته لوګر ته
د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري په 28 نیټه د تورخم دروازه تړلې او دوی په خپل د رسکی ویلي چې دا دروازه افغان لوري ته د طالب ځواکونو لخوا پلانجمن ځای کې په نو تاسیساتو کار نه ودرولو پاکسلمل کې تړلې ده. خو افغان لوري ته طالب چارواکي وایي چې دوی پلانجمن ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې نوې تعمیرات شروع کړي او پاکستان د تورخم دروازه بلا جوازه تړلې. په تورخم کې و انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبروري په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د مذاکراتو د بل پړاو څه امکان نشته او دواړو خواوو حکومتونو ترمنځ بیا سره کومه رابطه نه ده شوې. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تیر وختونو کې هم د تورخم په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په سر لانجې راپورته شوي. د تورخم دروازه پکې په بیا بیا تړل شوي او بیرته خلاصه کړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پختونخوا په اکوړی کې د جامعه حقانیه مدرسې په جماعت کې د جمعې د مانځو وروستو د زنمرګي برید په نتیجه کې د یادې مدرسې نائب محتمیم او جمعۃ العلماء اسلام مو سمیع الحق ډلې مشر حمید الحق په شمول شپږ تنه وژل شوي او زینور زخمیان شوي. بلخوا د خبر پختونخوا حکومت وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. په دې اړه نور تفصیل د نوخار اکوړی خټک څخه د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د فروری په 28 نیټه د خبر پختونخوا د نوخار د اکوړی په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې چاودنه وشوه. د پولیسو په خبره دغه چاودنه چې پکې د جمعیت علما اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمیم مولانا حمیدالحق بګړه شپږ تنان وژل شوي او شاوخوا شل نور زخمیان شوي دي یو ځانمرګي بریدګر وکړه. د عیني شاهدانو په خبره چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې حال کې شوي چې مونږ کوونکي خپلو کورونو ته ستنېدل. د دماکي عیني شاهد او یادې مدرسې زده کوونکي سیف الله مشال ریډیو ته وویل
چې موږ ته یو کس زخمي او نور په جمعات کې شهیدان شوي او یو څو زخمیانو بس چې مونږ ورلو بس امبولانس رااله بس بیا غي کوا چول. یو کس دلته حمید منشي د کور ګټ سره پروت او یو هغه ته زخمي و را روانو منډه تر دی بس ریس کې والا رال ډیر ریس کې والا رال بس کسان کر ریس کې والا خپل کسان جمعات ته ختل بس کسان بیا دغه سمول بس امبولانس کې بیا چول.
د نوخار مولوی عبدالحق په کال 1900 وختم کې د پاکستان تر جوړېدو سره باندې یو میاشت وروسته د حقانی مدرسې بنسټ کې خودو. تر نو وړي وروسته د هغه زوی مولانا سمیع الحق د مدرسې مشر شو. سمیع الحق د جمعیت علما اسلام مشر هم مو چې په کال 2013 کې په اسلام آباد کې وژل شو. هدف شوی مولانا حمیدالحق حقانی د کال 2002 نه تر کال 2009 پورې د متحده مجلس عمل لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی وو. دارالعلوم حقانیه د پاکستان لوی مدرسو کې یو غنل کیږي چې پکې د افغانستان د واکمنو طالبانو یو شمیر چارواکو هم زده کړې کړې دي. نو مشال ریډیو سره د چاودنی په ځای کې د جماعت علماء اسلام فضل صوبائی سینئر نائب امیر حافظ عبدالرافع ویل
او نه پویږي چې دا چا کړې ده او څنګه شوې دي. ندی باندې موږ خپل عمل جوړو ان شاء الله الله عمل مطابق باندې بیا مخته صورتحال بیانو. نو بس اوس خو یا تازه ترین شهادت شوه ده نو دومره زیات خو لګی و خپل عمل به جوړو هماغه مطابق په خبره کو. نو دا خو بس ټول ته پته ټول جماعتو مذهبي جماعتو سیاسي ټولو ته پته چې دا ټارګیټ کیږي د دې لپاره خو یو لا عمل پکار ده چې امن وي امن سره هر شی حل کیږي.
حقانی مدرسې تر پیښې وروسته د چارواکو څخه په برید کې د ککړو کسانو د معلومولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا ویان بیرسر محمد سیف د پیښې ځای ته ورغلې او هلته یې د میډیا سره خبرې کړې. هغه په خپلو خبرو کې وویل
جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے
د سو پورې چې دا واقعہ تعلق دی نن زموږ د کابینې اجلاس وو. کله چې دغه اطلاع ملاو شو نو په کابینه کې وزیر اعلی او ټولي کابینې د دغه افسوسناک واقعیا مذمت وکړو. مونږ د شهیدانو او د زخمیانو لپاره دعا وکړه او وزیر اعلی د عزم اظهار وکړو چې چا هم دغه کاروایی کړې ده او دا مکار حرکت یې کړی دی هغه به په هیڅ صورت پرېښودلی نشي. تفتیش او تحقیق شروع شوی دی.
تفتیش و تحقیق شروع ہو چکی ہے.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی رسنیو تا پاستولی بیان کی دا حمید الحق حقانی پا وچان دا خفگان سرگندونه کړی دا. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم میا شهباز شریف چودنه غندلی دا او دای ترهګر برید بللی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، اکوڑی، نوخار.
دا مشال ریډیو دا.
اوس راځو دې ته چې د خبر پختونخوا په ورځو کې ځای پولیسو د ورغزو حقونو غورځنګ مخکښ نجیب الرحمن نیول او د کوهار زندان ته لیږلې دي. دې خلاف ځای خلکو په ډبوري، میشتي، غلجو، فیروزخیلو په شمول د کوهار پرسلم مخې ته احتجاجونه کړي او د نجیب ورغزي د راخوشې کولو غوښتنه کړي. بلخوا پولیسو وایي نجیب جی د 3MPO د قانون لاندې نیولې. تفصیل ممتاز بنګ شرکوي.
د اورگزو حکومت غرزنګ مخکخ نجیب الرحمن اورگزی د فبروری په وشتمه د اورگزو پولیسو نیولې او د دریم ایم پی او قانون لاندې یوې میاشتې لپاره کوهار زندان ته لیږلې ده. د پولیسو یادګام پر ست خلک راپاریدلی او د فبروری په 28مه د اورگزو بیلابیل سیمو او د کوهار پریس کلب مخې ته احتجاجونه کړي دي. احتجاج کوونکو د پولیس یادګام غندلې او د احتجاجونو لړۍ ته دوام ورکولو دړک ورکړې ده. د سیمې یو مدني فعال عمر فاروق عمر پرون مشالې ویلی چې نجیب اورگزی د اورگزو هډ کوارټر ته ضلع د مشرانو یوې جرګې کې ګډون لپاره ورغلی و چې له جرګې وروسته پولیسو نیولی دی.
مجبور پښتون کوم چې په خپل نوم نجیب الرحمن نومیږي، تل د پښتون ولس او په خاص توګه د اورگزو غږ بدرګه کوي او چتوي. پرون دلته انګو هډ کوارټر کې د اورگزو یو جرګه روانه وه. جرګې د بعد هغه ایس پی انویسټیګیشن وغوښتو او بیا د هغه دفتر څخه گرفتار کړو او چې کله گرفتار شو نو غي هنګو څخه کوارته وړل جیل ته.
د نوموړي نیول کې دوه پس د فبروري په 28مه د ورغزو په ډبوري، فیروزخیل، مشتي میلا، غلجو او ځینې نورو سیمو کې ځایي اوسیدونکو احتجاجونه کړي او ویلي دي چې د نجیب اورگزی د رخلاصولو پورې به د احتجاجونو لړۍ دوام لري. ڈبوری کے ترسر شوی احتجاج ته پخپل وینا کې د اورگزو حکومت غورزنګ زئی مشر محمد نواز اورگزی وویل نجیب اورگزی مدام د خپل سیمې د حکومت خبره کړي.
سوچ دیجه کې د خپل علاقې ترقی پر مختګ خبره کوي یا په خبره مختلف ټاپې وخت په مخ کې حمله کیدلې دي، اوس حمله کیږي بیا به حمله کیږي. نجیب د دې خاورې بچی دی، هغه همیشه په دې خاورې ننګ کړی دی. د دې عوام نمایندګي حق نه لري سره کړی دی چې چته هم د مظلوم خبره راغلی دی، چته هم د محکوم خبره راغلی دی، چته هم د ظالم خلاف خبره راغلی دی. نجیب په اول سب کې ولار دی.
د پښتنو کمی جرګې غړی ملک شکیل خان اورگزی هم د ډبوري په احتجاج کې شریک شو او وی ویل چې حکومت دې باید د قبایلی ځوانانو غږ ووري او د سیمې د خلکو ستونزې دې هوارې کړي. حکومت د دې پر ځای د دوی لارې نیسي کوم چې د زغملو وړ ګام نه دی.
بے گناہ بے خطا پدک بنے ورسته زلامن خبره ما کوا او د خپل علاقې کوم مشکلات دي، کوم حقوق دې دا ما غواړه.
په اړه مو د اورگزو ضلع انتظامی چارو مشر یا ډیپټی کمشنر عرفان الدین سره د خبرې کولو هڅه وکړه خو دوی په اړه خپل دریځ ورکولو نه ډډه وکړه. البته ډیپټی کمشنر له اړخه د فبروري په 26مه جاری شوی د نجیب اورگزی د نیولو ورن کې ویل شوی چې دوی ته د اورگزو پولیسو مشر لخوا ترلاسه شوی یو خط کې ویل شوی چې یا تند د سیمې امنیت خرابولو او د خلکو راپارولو هڅې کوي، ځکه د ډیپټی کمشنر د دریم ایم پی او قانون د لارې د نیولو اجازه ورکړي. د دې وروسته ډیپټی کمشنر ته نجیب اورگزی یوې میاشتې لپاره د کوهار زندان ته ورلګلو امر کړي. د ځایي پولیسو مشر نذیر خان هم د فبروري په 28مه نیټه مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې د یاد مدني فعال د نیولو پخلی کړی دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهار.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ. اردن کو اوس رزو کوټه تا د بلوچستان په مرکز کوټه کې هغه کسانو په احتجاج لاس پورې کړي چا چې دوه کاله مخکې د استاذۍ لپاره د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی وو. د مزارچیانو وینا وه چې په امتحان کې د بریالي کېدو باوجود ورته حکومت ملازمتونه نه ورکوي. دوی زیاتوي چې له دې قبله د 9000 څخه زیات کاندیدان د ستونزو سره مخ دي. دا بل سال کې دا چې بلوچستان کې سکولونه د استاذانو د کمی سره مخ دي. نور تفصیل له سیمه د مشالې دوه خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې هغه په سلګونو کسانو په احتجاج لاس پورې کړی دی چا چې په کال 2022 کې د استادان لپاره د سردار بہادر خان یونیورسٹی یا پونتون تر نظارت لاندې د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی وو. دوی د فروری په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخته یوه احتجاجي مظاهره کړې ده او غوښتنه وکړه چې حکومت دې سم د لاسه په محکمې تعلیم کې د استاد په توګه دوی ته د کار کولو امر وکړي. په دې اړه کلاس اف لاسره تړاولارون کې یو کاندید اتاوله راته وویل چې حکومت دوی خامخا و احتجاج کول ته اړ کړی دي.
موږ چې سپاس کړی دي پیسې لګول کې دي د هر کاندیدیر سره دا ټیم 50,000 بي خرچ شوی دي. دا زموږ خوند راغیل دلته ناشې دي په کور کې وزي خرچ کړی دي. دا راغیل کې په درنه کې شرکت کړی دي. نو موږ دغه چې مجبور کړی یو زموږ په علاقې وزلا کلاس اف لاکي سکولان باندې په یو کلاس کې او یا احتیاطال کا ناشې وي لیکن ټیو ټیچر ته ناشې وي وایو سره تم سم تعلیم نه حاصلېږي. موږ راوتلې موږ د تعلیم د بهتري د پاره وتلو خپل حقوق واړو تر څو چې موږ حقوق نیم وصول سیوي چا دوی موږ گرفتار کړي چا دوی موږ هیدان کړي موږ ورسته
په دې ترڅ کې چې مکله د یادو امیدوارانو یا کاندیدانو د کمیټې د مشر محمد اکرم سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې د 9000 څخه زیات کاندیدان په کال 2022 کې د سردار بہادر خان پونتون تر نظارت لاندې ټیسټ پاس کړی وو. خود ده په خبره چې حکومت تر اوسه و دوی ته په محکمه تعلیم کې د استاد په توګه د کار کولو اجازه نه دور کړي.
موږ د ایجوکیټډ فیملی سره تعلق لرو. موږ نه غواړو چې پر روډو باندې مسلې حل شي. موږ ټیبل ټاک ته ځو. پر 24 دسمبر موږ درنه کړې و دلې په یو غنټه کې موږ درنه ختم کړې ده. د حکومت په زبان باندې په 15 دن کې اندر ستاسو آرډر جاری کړي لیکن دا 15 دن سره دوی میاشي وشپې کړي چې موږ مسله چې دا وسم په پینډینګ ده تر اوسه یو عمل درآمد پر غاړه نه شوی. نو با مې مجبوری موږ دلته ناشته
خبری کانفرنس پر محل دیو پشتنی پر جواب کی ویلی دی چې صوبائی حکومت د احتجاج کوونکو د تعلیم په محکمه کې په کار د لګولو په خاطر کار روان کړی دی او ایله څرګنده کړی ده چې ډیر ژر به دا ستونزه هواره شي. یادیویچ په کال 2022 کې د پخوانی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت په وخت کې د محکمه تعلیم د 9000 استادانو د خالی ځایو د پوره کولو په خاطر ټیسټ او انټرویو یعنې سی وی خو وروسته د ځینو ناکامو کاندیدانو لخوا تور پورې سوی وو چې د ټیسټ او انټرویوز پر مهال په لویه کچه درغلی سوې ده او د دوی په خبره چې د استادانو د چوکۍ لپاره په لکور پورې رشوت اخیستل سوی دی چې له امله دا کیس ترای کوټه پورې رسېدلی او وروسته عدالت د بلوچستان و حکومت ته پر قابلیت د استادانو د برتۍ کولو امر وکړي. لاکن د دې احتجاج کوونکو په خبره چې د عدالت پر امر باندې تر ننه پورې عمل نه دی سوی. خود بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل سوی دی چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره به د استادانو د برتۍ پر مهال میرټ او قابلیت په پام کې نیول کیږي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال رادیو ته غوږ سه اوس راځو د تا چې د جنوبي وزیرستان بر ضلعی انتظامی چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې د ضلعی انتظامی دفترونه د ټانک ضلع نه لده سیمې ته په منتقل کولو کار روان دي. د لدې سیمې اسسټنټ کمشنر انیس الرحمن مشال ډیو ته ویل چې د ضلع انتظامی هډکوارټر په لده سیمه کې به په تعمیر کیږي او ورځي تور باندې به تحصیلي لده عمارت د انتظامی دفترونو منتقل کولو باندې کار روان دي. مشرانو د سیمو سیدونکو په لدا سیمه کې د هډ کوارټر قائمولو هرکلی کړی. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ چارواکی مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د ضلع انتظامی دفترینا د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کوله بنه چار شری شوې دو د جیمه په ورځ په لادا سیمه کې د هډ کوارټر افتتاحی تقریب کې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر او د سیمې نه مخشینای سینیټر مولانا صالح شاه په دغه براکشه مشال ریڈیو ته وویل
ډیرا وخت نه شو یو وخت یې د میرا ضلع دوی نه وي هغه وخت مسجد په سپین کې راځي بوند فیصله وکړه هغه معنا دا وا چې په وزیرستان شو هډ کوارټر وی هغه هډ کوارټر ته مسجد هاور چی وزیر وي تر مانځه فیصله بدله شوله په دوه کلونو بعد وانا جونتا شو ډیسټریک لوئر وزیرستان اپر وزیرستان جونتا شو بیا په هغه بعد چې څومره سیاسي پالټې دي اپر وزیرستان شو دغه متفقہ فیصلہ وکړل چې چا د خپل ځون د قوم د وطن د خور نه بلاتر سوچ وو چې دا د ډی سی هډ کوارټر دا خپل دا باندې و چې هډ کوارټر دلته شي نو ظاهره خبره ده د هډ کوارټر سره اریګیشن دا ایجوکیشن دا هیلت دا ټول سټر ور سره وابسته دي چې وابسته دي دوه دلته وي د خلک مومنټ وي د خلک تاګر تاګ وزیرستان خود به خود ابود شي
د سویلی وزیرستان اپر ضلع لادې سیمې اسسټنٹ کمشنر انیس الرحمان د انتظامیہ دفترونه د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کولې په براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وجه غېدا
کچھ اسٹاف تو چلے گئے ادھر لدا میں ڈی سی صاحب اے ڈی سی صاحب اور دوسرے اسٹاف جو ہیں تو ہم چلے جائیں گے ٹیمپرری فی الحال اسٹارٹ کر رہے ہیں
سام لال ادا سی میں تلیے دو نورا عملہ او ز ڈی سی او اے ڈی سی پارزی طور زر لادا تا وہ دریمی او پلاداکشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر تعمیر کولے دے پورا فنڈ منظر شوائی دائی پلاداکشے وہ دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑی جی اور دا وقت دے تحصیل لادا عمارت وہ دے ضلع انتظامیہ دفترونا مرکز وی
فی الحال جو ہے تحصیل کمپلیکس لدا جو ہے دیٹ وڈ بی دی سینٹر اف آر ایڈمنسٹریشن
دی جیمے پرورز پلادا سیمک شے دی ہیڈ کوارٹر افتتاحی تقریب پر موقع دی سیمینا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان مشال ریڈیو تا وویل
28 فروری 2025 دی میرے مسجد پورا یوٹر اہم رز دو یوٹا سے فاؤنڈیشن سٹون میجر جدی لگی ائی دے دغه علاقے دے ترقی پورا نن اللہ تعالی دے میجر چرے دا او ور ودلے دس نو چ بازار میجر تا ڈپٹی کمشنر
پلادا سیمکشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑے دلے گاٹا او دی سیمے اسی دن کی دی انتظامیہ دفترون لادا سیمے تا دیرو تک پا وقت سمرا خواشول دی پداغا براکشے دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ریاض مسید ویائی
فائدہ ہے زیادہ تر تاوش ہے چې د ډیپټی کمشنر سره یا د اسسټنٹ کمشنر سره او ټانک وړي خان ته چې ورتللې یمې جو د ریزرز خرچا دی وی میټینګ 30000 40000 روپے د کریو ول خرچا ورتللا ول هغه چې لادا تر شي دی ته ولادا ته چې میر د ماکینو ور بدلې شي یمې جو اند جان 500 روپے خرچا وی په ټول وزیرستان باندې اگاټه وسړنګا شي دغه نو ان شاء الله ماکین ته هم فائدہ وی پیاژا ته فائدہ وی سره روغه ته وی میر د سیر نور اول کړي دي چې کاکیم د ترانزټ روډ دی هغه پوسا طرف د افغانستان ولا د ټول وزیرستان د پوره د ابو دی
دی سویلی وزیرستان پر ضلع مشہروں نے دی انتظامیہ چارواکیوں نہ دے ہیڈ کوارٹر دے پورا دے نوی عمارتوں جڑا والے بنے دے زر چار شریکا والے غوشتنا ہم وکڑا اشتیاق مسید مشال ریڈیو لادا سویلی وزیرستان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا وگستی او وقت شوی شپگنی بجی دے گڑی مهم خبرونا تاستا اولاندی کوم
We'll be right back.
مهم خبرونو سرټ کی د تورخم سوداګرو پر پاکستان افغانستان غا کړه چې دوړخیزه تجارت تل سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد چنوري د پروري په 28مه مشر ډو ته ویلي چې د تورخم دروازې ترل عملات تجارت ډیر اغیزمن شوي. دا براسه حال کې دا چې پاکستاني ځواکونه ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د پروري په 28مه په سپری نقطه کې په لنجمنځ کې پوسټې جوړولې. ملک په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لوري یې بیل خبرداري لار تړلې. د اورګزو اوسیدونکو د اورګزو حقوقو غورزنګ فعال نجیب الرحمن اورګزی د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړي. د پولیسو لخوا د نجیب الرحمن د گرفتاری خلاف د اورګزو اوسیدونکو د پروري پر 28مه د ضلع په بیلابیلو سیمو کې او د کوارټ پر سلب مخې ته مظاهره وکړي. بلخوا د پروري په 28مه د اورګزو ډیپټی کمشنر له دفتره د نجیب اورګزی د نیولو ورن کې ویل شوی چې د ضلع د پولیسو مشر ته په یو خط کې ویلي چې نجیب الرحمن باندې تور دی چې په سیمه کې د امنیت خرابولو او د خلکو د راپارولو کوشش کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د رمضان پیکیج اعلان کړی چې تر مخه به یې په ټول پاکستان کې له 40 لک کورنیو سره مالی مرسته کیږي. په اسلام آباد کې د روزي پیکیج پرانستې په موخه وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په لومړۍ نیټه دغه اعلان وکړ. او د کرکټ د اتلان جام په سیالۍ کې د انګلستان د 109 رنزونو په جواب کې د مهاله جنوبي افریقې په 12 کې 15 رنزونه جوړ کړي او دو لوبغاړي او تین د میچ په کراچۍ لوبغالي کې روان دي. اذنکو خبرونه لنډیز مو واورېده. په دې مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو او تر هڅه مخ کې راځو. د اروپا مشران د ورځې وروسته تر دې د اوکران په اړه په یو سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د واشنگتن سفر په نیمه کې پرې خود او امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې په دې تورن کړ چې سوله نه کوي جګړه غواړي. تفصیل په دې راپور کې
تاکل شپې د سبا یک شنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپای ټولنې او اروپا پلسکونو مشان برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکران په اړه خبرې کیږي او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زیلنسکی په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکران لستر تمویلونکو متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکی خبرې پرې شوې او ټرمپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکران ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکران مشر باید د سپین ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. خو د اوکران ولسمشر پر ایکس پانل لیکلي دي: مننه امریکا، مننه ستاسو ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکران یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅه کوي. د زیلنسکی د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یو ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زیلنسکی سره په اوکران کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشانو په جلا جلا ډول هم د اوکران د ملاتړ ژغ اوچت کړی دی. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکران تر خلکو ډیر د سولې تشه نه لري او اوکران کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکران د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیرې کړې او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکران مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشان هم په خپلو پیغامونو کې د اوکران د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی ترڅنګ به وي. د ایتالیا ستر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوري کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ وی بیړنې سرمشیزې ته اړتیا شته. د اوکران ولسمشر وای چې هغه باور لري چې له سپین ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولادیمیر زیلنسکی فاکس نیوز ته وویل چې د ترامپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي ځکه چې اوکران نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو له دې مخکې د اوکرين په اړه راپور واوریدو او اوس راځو چې د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولیم مصنوعاتو بای راټیټ کړي چې پکې ډیزل څخه باندې 5 روپۍ، پېټرول 50 پیسې، د خاورو تریل 3.5 روپۍ لیټر رقم کړي دي. خو ورسوي د دې پېټرولو نرخونه چې سیوا شي نو هر شی ورسره ګران شي، خو بیا چې کله دغه د پېټرولو مصنوعاتو بای رقم شي نو د هڅ یو سیز نرخ نه رقمیږي او نه د کرایانې رقمیږي چې لوجي دوی ته یا عام ولسته هڅ کټن رسی. بیګا د شپې نه وخت حکومت په ډېړه نوې نخنامه او اعلامیه جاری کړي. نور تفصیل له پیښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
د حکومت لخوا د پېټرولي مصنوعاتو بای رقم شوی دی او دغه نرخونه به د مارچ رومبه نیټه تر 15 مارچ پورې وي. خو اولس وای کله هم چې د پېټرولو یا ډیزلو او ګیس نرخونه سیوا شي نو هر یو سیز ورسره ګران شي او کرایانه هم. خو ول چې نرخونه راټیټ شي نو بیا د هیڅ یو توکي نرخ نه راکمیږي او نه کرایانه. دا چارسده محمد ولی وای چې د پېټرولو یا ډیزلو نرخونه کمیدو اولس ته پخکارا هیڅ ګټه نشته دی، باید حکومت په دې اړه ګامونه پورته کړي.
اس فائدہ سے کا نشتہ چکلا پیٹرول ارزانی گی یا ڈیزل ارزانی نو آگے سارا نہ کرایا نہ کمی گی نہ ور سر دکاندارا نو چاہ کم پہر یوسیس کیا اضافہ کڑی ہوئی پریٹنوں کی اور سر کمی گی. لہٰذا حکومت لدا پکا دی چکما فیصل اکڑی شی نو آگے مطابق چاہا پدے دکانداران باندھے پدے ڈرائیوران باندھے دا امن لیشی نو الب عوام متجمہ ریلیف لینا آگبا اگی دلوشی.
الهام الدین چې د ودانو د توکو یا سٹاک روزګار کوي وای چې د نرخونو کمی د ورسته هم د ګډو کرایانی انور توکو نرخونه ندراټړ شوی.
ډیر لری نزو نن سار د پندې نه لګر عالم زیرې خبرې بنه کو شپک سوا کرے مخ کې موه سمدا د شپې ک خبرنامو یا په نیوز چینل راشي چې سبب دا پټرول ډیزل لا ګرانیږي نو دې لنګوجونو والا ک دکانداران دي مخ کې نه خپل فیصله کړي چې بس سبب کوي زیاتې دغه نیوز د کمی دو په ما خام په نیوز کې دا غشي نو سبب یاد ویل پکار دي چې کارو کې عوام متاسن اسب بنفټ ور کې څه کمی پکې راولي پېټرول یا ډیزل ګران شوی نه چې دوی راشن یره دي دا غټو گاډو کې راځي او کراچي نه راځي او لاور نه راځي او بیسل آباد نه راځي چې څنګه تاسو ګرانی راولې نو پکار دا چې تاسو مغه سي واپس ارزانی مراولې.
دا چې دغه خلکو د وینا سره سم پاکستان کې زیاتره وخت همدا سي کیږي چې تیل نرخونه سیوا شي توګه هم ګران شي ولې چې کله د تیل نرخونه راکم شي نو بیا نرخونه ډیر کم یا نه راکمیږي. نو په دې وبلا اقتصادي پوهان سوایي نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې ډاکټر سهیل احمد وای چې د نورو اسباب په شمول په حکومتي کچا انتظامی کمزوري هم ده.
دلته کې د ګورنمنټ کم منیجمنت پریکټیسز دي دا غي کې کمزوري ده چې منیجمنت پریکټیسز سترونګ د ګورنمنټ نو اټومیټیک دی کې متنه چې کم دي نو هغه کمیږي. ګورنمنټ ته پکای چې خپل منیجمنت پریکټیسز شي کم دي نو بده باندې لښانت کې چې لښانت کې وګوري موږ سره دا دونه بیوروکراټیک انفراستراکچر موجود دي.
دا فروری په 20مه هم اسلام آباد کې یو اعلی پایغونډه کې د منصوبندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال اړوند ادارو او چارواکو ته هدایت کړي چې نرخونه او په خصوصي توګه د خوراکي توکو مستحکم او قابو ساتي او د لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. دا سرکاري اعلامیه تر مخه د ډیزل نرخ سبان دي 5 روپیه رقم کړي شوی دی او نوې د ډیزل یو لیټر نرخ اوس 255 روپیه او 85 پیسې دی. د پېټرول نرخ 50 پیسې رقم شوی دی او نوې نرخ د یو لیټر 255 روپیه او 35 پیسې شو. د خور تیل 3.5 روپیه کم شوی دی او دا وخت د یو لیټر د خور تیل نرخ سبان دي 185 روپیه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تھا وگستے اس رزو دیتا جد پاکستان مرکزی حکومت پا وفاقی کابینہ کی دا خیبر پختونخوا دا پخوانی اعلی وزیر دا پاکستان ترقی انصاف پخوانی صوبائی مشر پرویز خٹک پا شمول چلیریش کسان نور په داسې حال کې شامل کړي چې د شننکو په وینا ملکی خزانه د دې جوګه نه ده چې د خپل سیاسي مقصدونو لپاره دوی داسې کوي او هیڅ کارکردګي یا دولس خېګړه د دوی مقصد نه وي. نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په دې راپور کې.
د شننکو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د بچت او کم خرج داوو باوجود مرکزی کابینه کې شوخه سلیریش نور کسان شامل کړي چې د مرکزی کابینه شمیرې تدری سلوی خرسولې دي. نو شامل شوی کسانو کې دولس مرکزی وزیران، نه وزیر مملکت او درې مشران هم شامل دي. شننکو وایي چې پاکستان کې سیاسي حکومتونو سربیره داسې قوتونه هم شته چې د هغوی په خوخه هم کابینه کې خلک غشتل کیږي او نه چې د اولس مفاد ته وکتی شي. په خبر کې خبريال او شننکو محمود جان بابر وای
پلاټ مسله دا ده چې کله هم د پاکستان د خلکو ضرورت دومره ډیر زیات پام نه دی کړی شوی او دا زیاتوالی د هر چا په وخت کې پوه چي ده چې په پاکستان کې کله هم په کابینه کې خلک ساتل دا یوازې د سیاسي حکومت د لاس کار نه وي. دلته په پاکستان کې نور هم داسې خلک دي، نور هم داسې قوتونه شته چې د هغه خلک په دې کې ساتل کی او د هغه خلک د دلته دراوستو بل بل مقصدی د وینا مقصد دا دی چې کابینه کې چې کله خلک غسته کی دې کې د کارکړدګې نه زیات نور ماملي هم دی. وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دی نو د اړخ خلک پکې دي دوړو.
اسلام آباد ریډیو پاکستان کې کارکونکو او خبريال عبدالهادي مایار وای چې د هیواد کې په تاریخي توګه حکومتونه خپل سیاسي ګټې او مقصدونه پوره کولو لپاره کابینه کې ردو بدل یا زیاتوالی کوي نه چې کارکړدګي خکول لپاره. د دوی په وینا د پاکستان آئین تر مخه د پارلیمنت د غړو د ټول شمیر 11% نه سیوا کابینه نشي زیاتولی.
په تیر وخت کې موږ لیدلې دي چې چرته هم په کابینه کې رد بدل راغلی دی او د وزیرانو تعداد سیوا کړی شوی دی. نو دا د هغې د کارکردګې د بهترولو دپاره نه بلکې د سیاسي غرضونو د حصول دپاره شوی ده. اوس چې دا 15 وزیران په کابینه کې سیوا کړي شو نو د دې به په خزانه باندې حتما اثر غورځېږي. په دې کې که موږ یو خاص پیټرن ته وګورو نو زیاتره وزیران د مسلم لیگ نون نه اغېستی شوي دي، څه د ایم کیو ایم او بلوچستان عوامي پارټۍ نه هم اغېستی شوی دی. پیپلز پارٹی بیخی سائیڈ لائن کړی شوی دا. دی مقصد بیا دا دی چې مسلم لیگ نون غواړي چې خپل طرفداری او خپل د پارٹی خلک زیات نه زیاته خوشاله کی.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مخکخ پرویز خټک هم دا وزیر اعلی شهباز شریف په کابینه کې شامل کړی شوی دی. د نوړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د کابینه د غړو شمیر 80 څخه سیوا وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو د غوښته اوس راځو د ته چې د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نامه نوموي. د دې په وینا دا کار د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې کوي. خو د خبر پښتونخوا بیلابیل سیاسي مشرانو د غندنه کړې. د دې په وینا حکومت باید د عمران خان په نامه بل میدان جوړ کړي. بل پلو د ارباب نیاز کورنۍ وایي دوی د حکومت په دې ګام ډیر خپه دي. تفصیل د مشال ریډیو خبرجال غلام غوس راکوي.
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده. د فروری په 18 په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فی او جماعت اسلامي، سیاستوالو او پخوانیو وفاقي او صوبایي وزیرانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه. د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر ارباب عالمگیر مشال ریډیو ته وویل
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلی شو را زنه په کوم چې د دې په دور سره وسوش ما ته غنښ ته پد دې د خپل گورنس امپروف کی، دې د خپل لا ان اورډر امپروف کی، دې د خپل زمونږ د صوبې چې کوم حق دې عادي روړي ګور عدالت چې ته مې چې ویره په دانو عمر کې ول ول مونږ سره د پاکستان نه واري په کار دا چې دلته مې چونه شروع شي.
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان تاریخ انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړی، نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوی سټیډیم جوړ کړي.
زه ته چې دا تاسو غلط کوي لګیای دا خپل شه دا تاسو واپس والے دا سټیډیم دې دا هغه جوړ کړي او هغه خو دې پاکو مخې نشته دوه کال هغه دلته مې پاتې شو دوه کال کې هغه دا نه لوي کړ تاسو دولس کال شو تاسو خپل ځان له سټیډیم نشي جوړولې هر شي چې دا چا نوم دې زور هغه مو بدلوي خپل نوم نه شي جوړ کړي هغه خپل نوم کې دې په دا باندې خې دا مې شو به دا هم پیدا ای
پخوانی گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال علماء علی مشال ریډیو ته وویل چې دا خه روایت نه دی چې دا یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې خودل شي.
زکه مونږ یو زیاده سیب دا اپیل وکړم اپیل شیرا دا روایت ماتول نه دی په کار او د نوم بدلولو سره فرق نه پیوزي خدا نوم دی په خپل ځای.
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوان هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغه هم د حکومت په دې ګام خفه دي.
ارباب نیاز احمد دا سټیډیم دې په نو جوړ کړی چې زماده په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو د هغه کم خدماتو دا غي کړر د پاره خلکو چې دې اسمبلی راغونډه شو او ریزولوشن یې پاس کو او دا چې نوې پیدا کیږي چې تاسو را درباب نیاز محمد یو نسه سټینګ ایم ان ای د ارباب شیرلی درباب نیاز محمد زوی ارباب شهزاد عمران خان سره ایڈوایزر او ته را پاسي او د اغي بیزتی کې تاسو را دا احساس نشته چې سبا زما دې سره سترګې ملويږي.
حکومتي چارواکو د بیلابیلو سیاسي مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سندې ویلي خو د فروری په 28مه چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پېښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منځوري ورکړی و نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو د ریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو د غوږی سیله د مخکې تاسې د غلام غوس راپور واورېدو او اوس راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا په دارالامانونو کې په ډیجیټل بڼه د معلوماتو د ساتلو پروګرام ډیټا مینجمنت سیستم پرانستو شو. د فروری په 28مه د پېښور په یوازای هوټل کې یو دستور را جوړ کړل شوی و چې په کې د خبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر یا د خیر ښېګړې د چارو محکمې سلاکار قاسم علي شاه د مشر ملما په توګه ګډون وکړ. نو موړی ویل چې د ډیټا مینجمنت سیستم له لارې بعد خبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو په دارالامانونو کې مېشتو خزو ته د اورپی خستونزو حل کولو کې اسانتیا وشي. د هغوی لپاره به په خطوګه په قانون سازۍ کې مرسته وشي. هغوی ته د اړوندو ادارو لخوا ورکول کېدونکو سہولتونو څارنه مانیټر کېدای شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال د مشال ریډیو خبريال اسما ګل کوي.
په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا د ځانګړي تعلیم، سوشل ویلفیر او د ښځو با اختیار کولو لپاره کارکونکو ادارې ډیپټي ډایریکټر سیدا ندرت مشال ریډیو ته ویل هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ښکار شوې وي هغه ته د سر پنا برابرولو ترڅنګ د ژوند نور اړین سہولتونه ورکول کیږي.
100 خواتین کو هم جگہ کر دے سکتے
تر سلو پوری زنانه زموږ سره ضرورتمندي په یو دارالامان کې ځای کې دي شي او دلته داخله ورته د عدالت په حکم میلاويږي. په صوبه کې د موجود دارو امانونو مونږ میاشتنی ریپورت اخلو خو دغه ریپورت لتر ټول معلومات زیاتره د ټلیفون د لارې راټولو خو اوس به د نوې ډیټا مینجمنت سیستم د لارې د پوره تفصیل سره په یو کلیک د هر یوې زنانه په حق لا معلومات ترلاسه کیږي
کې اوس په هم کار سکنګي.
د دستوري پر مهال د پېښور ضلع د اوشر او زکات کمیټه چیئرمن ملک جهانزیب مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنی دور کې باید دغه خزې لنوي ټکنالوژي سره بلدي شي ځکه دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې
هم د هغوی مرسته وکړي.
زنانو د پاره دی لدا یو شعور دا ورکړي چې تر اوسه پورې خلکو لکه سلای ماشين کور کې زنانه به یعنی یو عام هغه روټین روانو زوړ کچر روانو. اوس په دې وخت کې د کمپیوټر دور دی او تعلیم خلکو کړی دی، خو موږ دا غواړو چې دی خپل بال بچ له معاشي حالات چې کم دي ټیک کی خپل بچی کور ساتلی شي، سبا د هغې باندې هر وخت په زنانه باندې راتلی شي چې هغه سره خپل هنر په خپل لاس کې او په یو اسانه طریقه باندې هغه تعلیم حاصل کړی وي او بیا د هغه کمپیوټر استعمال یا ډیجیټل دور روان دی چې دی کې دی داخل شي.
د دستوري مشر میلمه د خیبر پښتونخوا حکومت د سوشل ویلفیر یا فلاحي څانګې سلاکار سید قاسم علی شاه بیا مشال ریډیو ته وویل
چې کم یو موږ ډیټا راځي هغه ځای کیږي. ایم ای سیستم راغلی دی، دینا پس ټول ډیټا به موږ کمپایل کوو، دینا موږ اندازه کیږي چې چرته مشکلات زیات دي، چرته تکلیفات زیات دي، هغه چرته چرته موږ ته قانون سازی ضرورت شته او چرته چې دی لا سب پلاننګ ضرورت دي. نو هر سب ان شاء الله کیږي چې دیو سلای کړای ز کولی شي کنه جی، نو دیو ارتفیشل انټیلیجنس او ای کامرس او ز کولی شي.
بلخو د سوشل ویلفیر محکمې پخوانی اډیشنل سیکرټر محمد فاروق بیا وای د تاو تریخوالی ښکار خزو ته د اسانتیاو برابرول د دې سیستم اصل هدف ته نو موري زیات تکړه چې د نورو ادارو په مرسته د ډیټا منیجمنت سیستم متعارف کړي چې مقصد دې د خیبر پښتونخوا د تاو تریخوالی ښکار خزو د ژوند ښکول او هغه ته اسانتیاوي برابر ول دی.
دې سره کورٹ کیسز او داغي چکم لیټیګیشن دی، داغي چکم حقوق دی، داغي چکم ریکوایرمنٹس دی، ضرورت دی اب خطر دا ډیټا منیجمنت سسٹم باندې کار روانو او دا یو نوې امپروومنٹ دی څنګه چې ډیجیټلایزیشن چکم نن سبا هر یو ډیپارټمنٹ ضرورت دی دې کانټیکس کې دې باندې کار روانو. دې کې څه فلاز او هغه فلاز چکم نه سټیس بیسس باندې موږ چکم نه ائیډنټیفای کړو او هغه لری کول حواله سره دې کې ټایم لګي دو خو چونکه لګدا یو لیټیسټ ډیولپمنٹ دی ډایرکټ فائدہ به دا وی چې لګا داغي شول کې مخکې ډیټا چکم دې ډیر امپورټنٹ ده کنه. نو داغي چکم درولمان سره ریلیټډ کم خدي دي چاغیا ته کیو سی کی داغي د پاره فیسیلیټیز دي، داغي د پاره چکم نه خیال دي، داغي کیس منیجمنٹ دي، داغي ټول ډیټا به چکم دي اویلیبل وي او وخت طریقے سره پالیسی میکینګ وکي.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو په خبره ډیټا منیجمنٹ سیستم د لارې باد دغه صوبه کې د څه قسمه تشدد ښکار خزو یتیمانو جنکو او کندو شمیره مخې تراتلو کې لاس وشي او د غرنګ با راتلونکو لپاره د دوی با اختیار کولو لپاره منصوبه بندی کولی شي. آسما گل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
اوس هم راځو ته چې په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ شمیر ځوانان د بیلابیلو مذهبونو پر عبادت ځایونو ګرځېدلي. دوی وایي هدف یې د خپلمنځي اختلافاتو کمول او هغو پښتنو ته ځواب لټول وو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد مابت خان، ګورونات مندر، ګورګټلۍ، هیریټیج قصه خوانی بازار او سیټی هاوس دوره وکړه. د مشرډو خبریاله خالد نیاز له دوی سره غږیدلې او دا راپور یې برابر کړی.
د دوري راجوړون کی شهاب الدین وای تریس مودې راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د نا امنه پیخي سیوا شوې دي ځکه دوی غختل ځوانان رايوځي کړی چې د امن د پاره غږ پورته کړی. دیوای ځوان کول د خپل تاریخي زینونو نه خبره دی
چې د عبادت زینونو ته ورشي دا ځوانان هغه سره خبر او کی د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرستانډینګ یو فهم ملاويږي. نو دا فهم کومه د ځوانانو ته ورکو. نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریئیشن دور دی، د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاونټس دي دا زرګا او خلکو ته دا پیغام رسی. نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د خلا د امن یو چغه دا هغه نور خلکو ته ورسو د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثیر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکو جمعایمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دی لپاره یو یادګار او رسوا چې ډیر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا کیس مغونډي مذهبي یو والتا و د ور کولو کې مهم کردار ادا کولې شي.
پېښور کې ګلیو مې ګومنا دوسرے مذهب والوں کے ساتھ
موږ د پیښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي. ډېر پرم نه ماحولو. دا یو روحاني سفر و. ځوانانو لپاره داسې دورې پکار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل دپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وایي دې دورې سره نه صرف د دوی تاریخي پوهه کې اضافه وشوه بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال ساتلی شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه خي، موږ ته وایلنس نه خي، موږ ته هر یو مذهب او مینا خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک به په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی خو ټول چې کم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام صحیح لیدی او ویل دي دی سره نه صرف امن او مذهبي یووالي ته وده ورکړی کیدلی شي بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودل کیدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي. بشار لډیو ته غوږ سه اوس راځو د ته چې د خوز د ګربوزو ولسوالۍ فعال ځوانانو لخوا د زیوسی دونکو پنګوالو او سوداګرو په مالی مرسته یادې سیمه پر غزیدلې سړک د خراغلاس د یوې لوی دروازې د جوړولو کار پیل شوه. ځوانانو ویل دا دروازه به ل یوې خوا د سیمه په طرف غزیدل سړک تا خلا ورکړی او بل لور تبا نه بلده کسان ته هم معلومیږي چې هغوی د ګربوزو په سیمه کې دي. که څه هم په افغانستان کې ډیری لوی ښارونو او ولایتونو ته په داخلي دونکو سیمو کې لوی دروازې جوړې شوي خو ولسوالیو ته د داسو دروازو د جوړولو کار د خوست ځوانو فعالانو لخوا پیل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ فعال ځوانانو د شمال پلته څیرمه یاد سیمه ته پر غزیدلی سړک د خراغلاس د ویلوی دروازې د جوړولو کار پیل کړ. ګربز د خوست له سرحدي ولسوالۍ ده چې د دې ولسوالۍ اړوند غلام خان بندر پر لاره له پاکستان بیا د منځنۍ اسیا تر ځینې هیوادونو د ترانزیټي توکو یوه برخه وړل او راوړل کیږي. د برنامه یو منتظم مکید پښتین مشال راډیو ته ویل
دا هدا لمړی نو وخت ان شاء الله د ګربز ولسوالۍ د پوره تر اخیره پر ان شاء الله خپل ګربز ولسوالۍ ته بل خصوص ټول له هوا ته بو کوشش کو چې خلا ور کو مسافر ورونه بتا کې مستر ډیره همکاري کړی دو تقریبا مدار زا 15 لک افغانۍ اوایې دي او په دوینې میاشت کې به ان شاء الله کار پاتې ورسېږي.
د ګربز ځوانان زیاتوي دا دروازه د ځوانانو لخوا د نورو نوښتونو یو پیل کیدای شي. د یاد سیم یو بل فعال صدیق الله ته ویل
دا یو نمایش نه دی باید دا یاد کم چې دا یاد دروازه چې دا د یووالي مینې اتفاق او پرمختګ سمبول دی. نه یوازې دا چې یوازې و دروازه ده بلکې دا د ډیر نور نوښتونو لامل هم کیدلای شي. چې چیرته په وطن کې نخواله دي چیرته ستونزې دي ګام په ګام به هغه ته هم ځانونه رسو.
د ګربز فعال ځوانانو ویل د دې دروازې له جوړولو یې مخه ده چې وخی ځوانان په هر حالت کې همت نه بایلي. یو بل فعال ځوان اظهار الله اظهار وایي
قسم په هیواد کې ډول حالات تیریږي موږ ځوانان باید د هیواد پالنې هیواد جوړونې هوډونه بایلو. په هر وخت کې په هر صورت چې وي خپل هیواد ته خدمت وړاندې کو. نو موږ هدف دا و چې ځوانانو ته روحیه ورکو چې تاسو هر څه کولای شئ په هر تو نو حالاتو کې کولای شئ او دا ډول کارونه ته مخه کی چې هغه د هیواد په خیر وي د خلکو په خیر وي.
یاد دیوی تر دې وړاندې د خوست ښاروالۍ لخوا د خوست ګردیز د لوی لارې په مسیر دې ولایت ته د دخولي دروازې پر جوړېدو کار پیل شوی، چې په تعقیب یې د تڼۍ ولسوالۍ یو شمېر فعالو ځوانانو هم یاد سیمې ته د دخولي دروازې د جوړولو کار پیل کړ او وروسته هغه یې د شمال پلته څیرمه په ګربزو کې د دا ډول دروازې د جوړولو د کار پیل و.
دا مشال رادیو دا
مخم اڑوا داس خوما کوا مخم اڑوا داس خوما کوا زبا لی ونے شما زبا شم تبا زبا لی ونے شما زبا شم تبا دکشوی جدا لما دکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخم آر